مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم د اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خپرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفي د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دوړو هر کله کوم مدفي صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسی بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی دې ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم دوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشر لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه د ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې د غلري او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دوړو برخې هغه سیمې چې دی په اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناسته هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کمی ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته د هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه متي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خوده یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه لته کېږي دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر په نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نور برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوی دی نه غوي چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دی نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل دي هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچا په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو ته څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان الته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر سره خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخرابيږي. به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکم نو الته کې شوخه 15000 نه والا تر د 40000 پوري د مچو د شاتو مچو پرمون دي باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومر خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زما خبر شوی ویني هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه ده خراب شوی دی اتیا پیسه ده. او دوی دا خبر هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړ په پنجاب کې دی نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مریض من خرچه راځي 6000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویل چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرچه راغلم خو په تاسو په 2000 خرصوم و غوړه ته وچ نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې دا سه حالت جوړ دی. دغه سبه دوی دا خبره هم کوله ک پرس کمنګ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نغوی و چې حکومت به موږ تنګ یو تاسو شاتو مچه دلته مروړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان تر راستنې شوې دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې په 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینې دلودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړل یغم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودانه پر سر 15000 واخستل او د غټي پر سر ټوټل 60000 لزر واخستل.
دوی ورځ درې ورځ باندې و بیا چې کس براله بلبې ورمیا سلبیش دراکه یا 15000 راکه بلبې پرچره باندې کار مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچره باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به شلو زیه 15000 واخراکی بیا چې بیرای لک ورول دوی ورځ په کور کې ناس یو شپه سبب ولاټ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځ تیرې کړه غږ وځل دل ترالو اسلام آباد کې هم دخل دی، پنجاب کې هم دخل دی، لاهور سر خلاص ټول علاقه کې دا ظلم کې دخل.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نست زمه دا خاص نه لرو، واړه بچان دي، ماشومان دي، مونږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره دې عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ دغه پاتو
متفیسه افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویر ور سره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزان دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوې دی، ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بيخي هلته په پاکستان کې زیږېدلې دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزان یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلی ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دغه پروګرام نه تر سترګو کیږي، عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود ده، او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ ده، دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي، خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي. د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا د منابعو په اساس باندې که باسو شي، په افغانستان کې کچېره تاسو ویني د سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم هغه داخلي بيزای شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولیو، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې، خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزې شوې چې دی هغه بیرته ستانه شوې دي، چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرزېشي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو په لغت ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې د په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی، مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالول او د دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په په دی اواخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارد ډالرو کمې دي فعلاً، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارد ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېښتو کلونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا مادنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان وسته او کوم اقتصادي وضعیت چې ده، او د ایم اف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي، او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی، او حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دین دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیدا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه موشي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبه پرسی وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشل، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مدفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره هم درد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خنور هم خرابې شي لمنځنی آسیا سره، به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د ابو سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویلي چې موږ دغه پلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی وو نو موږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شاوخوا دریزره کنټینر دي کدا نه را خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینې لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خوسته بیا دغه رویه ده نو د سر زمنګ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخېدلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژوره دی پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي دا پولیسو ماشونه کم دي دوی له دې فرصت استفاده کوي افغانان تل په پاکستان کې زیانګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه
متفسب برته د دې دوه هیوادونو چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په سو وخت ورسته د هغه حکومت نه وي روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلند د دې بایس کې شنه هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیارډونو ډالر راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي دا ټول دغه څه پریکړي متاثر کوي نه له سیاسي پلوه
ډیر مهم ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرت رسول لپاره تعهدات په کار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي نورو سیمو ته یا نورو عبادتونو ته چې دا غصادر شي. او همدا شان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان د فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نور عبادتونو سره اړیکه وسات، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابل ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدا شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره، او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو په افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی هلته هغه کې کار شوه دی زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه
پروشې دی او روسیې کې ایران بیا هم تیارې شو د لدې چې چابهار په د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط پاغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، پاغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخ دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخي په امتداد کې چې کوم قانون نشتی د دوی اړیکې ډیر زیاتې شوري دي، او دا ډیورنت په کرخي په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشت ورکړی دی، او دې خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې کرخي دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
سورش شوا اپ مر کلو اویرو نو تم جوان دے کاش نا کلا رات لے در نہ ہیر مشیا جنگل وچ منل دل
غمنا وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولوی ویبل و مورس سره هر کله کو دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطنی منیوخ کې ګوري دا سې انقلاب امر روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفونونه به درنواخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوې هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي د نړۍ شاوخوا 225 لوی کورنۍ هم را سره ویني د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري خو د اومي ورځې پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي بل خاطر ونی د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کور کولو لپاره نسکوري راپورته کړی دی
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوال مرستو نه هم خورد بوت کوي پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي چارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزو حلول دي
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بی فائدې او بی ګټې
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې ده بیا هم خراب لای د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي ل افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلې دی شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسول حکومت رامست شي نو موري د پاکستان د پالیسي جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلی ډیالوګ ته وینا کې هله خو د لید چې افغانستان کې ثبات راشي خو په عین حال کې ل افغانستان د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره کړې هم دفاع کړې ده بل خو په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادي لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوي زغمل او طالبان پر مسلط کړ
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل نو یو وار زموږ هغه افغان وطن عام ملي سټیټ یې ونړولې دا افغانستان نوم چې موږ پر نازي دو هغه نوم یې لمنځه یوړې اپوچونه چې د افغانستان د خاوري د افغان ولس او د دله وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې لمنځه یوړې
انور الحق کاکړ د طالبانو لبیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنۍ پاکستاني چارواکې ده چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کړي تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسیدو خوخي خودلی و او عمران خان حتی ویلی و چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل د پرزول شوی جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګېږي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنېږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم ور بلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی صحیح څوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 10 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همدارزه تروریستي فعالیتونه او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي، د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي. او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص کماري او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 2,90,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوی او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیئرمین، د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بی اسناد ولاړ شي. هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکي. تاسو هم دا اوس افغانستان ته بی ویزه نشئ تللی. ولاړ شي هم د ویزې نه وروسته له تاسو څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خوبل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو لشړلو سره مخالفت خوده او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللی. د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوي او بر ناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی. د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هیرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هیرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هیر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د هغوی د بې عزته کولو په تړه غبرګونونه داسې مهال راپورته کیږي چې کابو یوه میاشت وشوه په چمن کې د دغه هیواد د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په غبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پرلت چې ورځ تر بلې پراخیږي، تیره اونۍ ورته محسن داوړ د پاکستانی پولیسو لخوا ورپرې نه ښودل شو، خو د علي وزیر د پي ټي ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوي په ګډونوالو کې نوی شور او زوږ اچولی. علي وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لت په وینا کې د سویلی او کوزی پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي، خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپله خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا ادای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
پاگل بی حکومت دا دشتگر پنجاب لولی نیزی، دا دشتگر لاور لولی نیزی، دا دشتگر ایرامونڈی لولی نیزی، دا دشتگر چین لولی نیزی، دا دشتگر هندوستان لولی نیزی، دا دشتگر امریکه لولی نیزی.
عربو نکل سر بیل نو دا پنجابی بچی، دا دا ایمت بچی چو دا ایمت بچی چو دا ایمت بچی که اسمان راننګه کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه در سره منو ټول بدا پیسې لکو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشي شوی و د چمن پرلت ته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرخه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي.
مشتاق تا پټا دا ویو پدی میدان در دوایو چې موږ د نړۍ ریډلاین منو نه د پاسپورت منو.
هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړې، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي.
امارات اسلامی ابوری حکومت تا دارا تاویا چه دا اسلام پنا مخی پا افغانستان که و جنگ ونی تا شریعت در منی را وستو دار تا کرا شریعت را ونی دار تا کرا جهاد که دار خلا ونی.
لدی وینا سم دستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې دغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسیدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیوله چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو ویناوې کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړوي. او تیر ونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان لدی ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه، تقریبا درې نیمه لس څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایسار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کرونا په جریان کې چې دلته وعدې او ژمنې کېږي، اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي، خو نه یو کانتینر خوشې کې او نه یوه روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشي کېږي او بیا جریمه هم نه معاف کېږي، نو څنګه چې کرونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فایده او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغه تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې نوي سلنه بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د دوه زره ښځو د لاسي صنایعو خدیجة الکبرى نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا اته سوه غرفو کې تر ډېره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع وروړل شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤولانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هېڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانستل شوی دی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت لا ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو پر وړاندې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارمندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وادي ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د غازو برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې چېړلې او له پاکستان نه یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو ترڅنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوی پور لا لوړاندې د غیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلود او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیر ونی ټولنیزو شبکو ته سر وخکار کوو تیر ونی لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچې کړی چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړی وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پریښودل یو عام دود دی. وروسته لاغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل درې طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدوري ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه یې توبه ګار کړه ده.
ګل اسلام مخمخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو پلم مصداقه متحده عالمونه د مشرور ته وې چې دا بعد کور دای زیر بللای او ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغه کسانو سره خرابې کولای بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بل ګرم موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړون کې محمد رضا احمدي څرګندونې وی چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بيولې موټر تری د دغه واد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګراوني ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دي. نوموړي چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بيولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټول کړې تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15000 او 15 ډالر باقی شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به عمل ته ولاړ. په ټولنیزو رسنیو غاڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیات پیسې ټولې شوې او دا د ټولو مصارف لپاره کافي وي. بل خوازینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوتنی ولې شي د خپل تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیات استفاده وکړه اوس ولې دغه انجنیر هیڅ نو معلوم لا تړونه کړ. او تیرونه د هند افغانستان بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته نیو شور جوړ کړو چې په کلی دل کېږي نو وړه په نیمه شپه د هند سړک د غاړي ویډیو به وزلانو ته د دوی د دیوالی اختر لپاره پټي پیسې کړي. دا ویډیو د احمد آباد په وکوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځای کس کړي او خبره کړي چې متوجه شوی وو افغان لوبغاړي په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سره ته پیسې کوي او هغه حتی ویخبي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهور شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړې. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي، له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساهی چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتل ولی خپل کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتل ولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپله کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولی خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است،
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 خیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغوي ښکارا کوي، د انسانانو په حواس او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي، او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوه وزن معلوموي، ور ویتامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې $600 وي لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی، ټول نړۍ حیرانه کړی ده او ډیر ژر به ورسره ل نړۍ د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدې خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 38 ښځې او ننګورګانی، 9 بچان او 16 ملماسیان ترې پاتې دي. خغلی زیونا په 2020 کال د 16 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله ساور کړه، خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړکړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم څو ودونه کړي دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه ده. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري، او غړي وای د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.